دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپامیر ساحل درته پکې هر کله وایم. اوریدونکو په دې خبرونه کې د سیمې په اړه د بیلابیلو رپورټونو ترڅنګ له تاسو څخه ستاسو د سیمې د کلیو بانډو چمګاوند مهم او تازه خبرونه اورو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی، هلته راته د خپلو سیمو خبرونه ولیکئ. وروسته بیا په وایبر، ټیلیفون او سکایپ هم رابطه کولی شئ. خو د خبرونې تر پیل مخکې خبرونه د کورمې انتظامی په صدې کې د تاوتریخوالي او ډزو په پیښه کې تر مرګ ژوبلې وروسته ګرز بندیز لګولې دی. د خیبر سیاسي اتحاد په باړه کې د نامنۍ ضد د لاریون اعلان کړی دی. هلته په باجوړ کې احتجاجي پرلت له یوې اونۍ راهیسې روان دی. او اوکراینی چارواکي وایي پرون د زاپوریژیا اټومي برېښنا کوټ تر لنډ وخت پورې د بجلی نظام قطع شوی و چې له وجې د حادثې د احتمال په اړه اندېښنې زیاتې شوې. بشپړ خبرونه د کورمې انتظامی په صدې بازار کې په تاوتریخوالي کې خلکو ته د مرګ ژوبلې تر اوښتو وروسته په سیمه کې ګرز بندیز لګولې دی. چارواکو او ځایي اوسیدونکو بیګا مشال راډیو ته ویل چې په صدې بازار کې پرون ماسپښین خلک تر هغې وروسته وپارېدل چې د پیسو پر سر یو فریق پر دوو کسانو د مذهب سپکاوي تور پورې کړ. دوی وایي پولیسو مداخله وکړه او دواړه تورن کسان یې خوندي تاڼې ته ورسول. عینی شاهدان وایي پارېدلو خلکو چې په تاڼې د ننوتو هڅه وکړه نو پولیسو یې د منتشرولو لپاره ډزې وکړې. د صدې روغتون ډاکټر رحیم ګل مشال راډیو ته ویل په تاوتریخوالي او ډزو کې دوه کسان وژل شوي او 12 ژوبل دي.
دا ایکچولی پولیسو د عوام مانس کې تصادم شوی دی کنه، د تحصیل علاقې کې دغه کې تصادم شوی دی او ډېر څه کم دی. یو جاوید په نامې دی او یو نجیب په نامې دی. دا دواړه مو په خیال سادی ول دي.
رحیم ګل زیاته کړه چې څلور ژوبل کسان یې تر لومړۍ طبي مرستې وروسته پېښور ته لېږدولي او نور ژوبل کسان یې تر درملنې وروسته له روغتونه خارج کړي دي. عیني شاهدان او چارواکي وایي پارېدلو کسانو تاڼه محاصره کړې وه او هلته یې اته ګاډي وسوځول. چارواکي وایي د مذهب سپکاوي په تور تورن دواړه کسان خوندي دي. د کورمې د پولیسو مشر ارباب شفیع الله مشال راډیو ته وویل چې د پېښې پلټنې پیل کړې دي. د نوموړي په خبره حالات کنټرول شوي دي او په سیمه کې تر نامعلومې مودې پورې ګرځبندیز لګېدلی دی. د خیبر ضلع سیاسي اتحاد په باړه کې د امنیت خرابېدو پر ضد د لاریون اعلان کړی دی. د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د اتحاد مشرانو او غړو پرون مشال راډیو ته ویل په باړه کې په وروستیو میاشتو کې یو شمېر بریدونه شوي دي او د هغې سیمې په یوه برخه کې د نامنۍ له وجې ورته د بېکوره شویو د ستنېدو بهیر هم درېدلی دی. دوی وایي همدا لامل دی چې د سپتمبر پر 14 د امن غوښتو لپاره لاریون کوي. د خیبر د پولیسو بیان ظهیر اپریدی وایي په ضلع کې شاوخوا ټول پولیس سرتېري روزل شوي او د هر ډول ناوړه حالت مخنیوي ته تیار دي. د خیبر سیاسي اتحاد د لاریون اعلان پر داسې مهال کړی دی چې په باجوړ کې د نامنۍ ضد د سیاسي ګوندونو فعالانو او د ضلع اوسیدونکو د پرلت یوه اونۍ پوره شوې. په باجوړ کې احتجاجي پرلت د اګست پر 19 تر هغې وروسته پیل شو چې د یو ځایي سیاستوال موټر د سړک غاړې بمي برید ښکار شو. د احتجاج ګډونوال وایي د امنیت تر پاخه ډاډ پورې پرلت ته دوام ورکوي. د باجوړ انتظامی او د صوبایي حکومت چارواکو پرون ماښام هم د ناستې له مشرانو سره مذاکرات وکړل او ورسره یې د امنیت ژمنه وکړه. په کورما کې د سوداګرانو ټولنې ویلې دي چې د خرلڅیو لاره پرون ماښام تر شاوخوا یوې میاشتې وروسته د تجارت لپاره بیا پرانیستل شوې ده. د طالبانو د حکومت چارواکو هغه لاره د جولای په پای کې تر هغې وروسته وتړله چې پاکستاني او سرحدي ځواکونو په ناقانونه توګه وراوښتي دوه افغانان ووژل. په کورما کې د سوداګرو د ټولنې مشر سید مبین حسین بیګا مشال راډیو ته ویل یو څلور کسیزه پلاوی د پکتیا په ډنډې پټان ولسوالۍ کې د اګست پر 14 او 15 د طالبانو د حکومت له چارواکو سره مذاکرات وکړل چې په نتیجه کې د پنجشنبې یا زیارت پر ماښام لاره بیا خلاصه شوه او لاریو او ټرکونو تګ راتګ پیل کړ. د دواړو خواوو چارواکو لا په رسمي ډول د خرلڅۍ د لارې بیا پرانیستو په اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پښتونخوا په درو جنوبي ضلعو کې د سیلابونو له وجې لوی مالي زیانونه اوښتي دي. د ډېره اسماعیل خان ټانک او جنوبي وزیرستان اوسیدونکو تېر مازدیګر مشال راډیو ته وویل سیلابونو سلګونه کورونه او ودانۍ ډنګې کړې دي. دوی وایي د سختو سیلابونو له وجې له نورو ښارونو سره د ډېره اسماعیل خان ټانک او جنوبي وزیرستان رابطه پرې شوې ده او مرستندوی ډلې ورته په رسېدو کې له لویو مشکلاتو سره مخامخ دي. انتظامي چارواکي وایي مرستندوی چارو ته یې دوام ورکړی دی. اخوا د جنوبي وزیرستان انتظامي مشر امجد معراج وایي حکومتي کارکونکو په ځنو برخو کې سړکونه خلاص کړی دي او له اغیزمنو سره مرسته کوي. د مشال رادیو ته بیګا وویل چې انتظامی په جنوبی وزیرستان کې تر دوه ورځو پورې د ښوونځیو تړلو اعلان کړی دی. په همدې حال کې د سند حکومت د بارانونو او سیلابونو له وجې د اګست پر شپږویشتمه او اوویشتمه هم د سکولونو، کالجونو او پوهنتونونو تړلو فیصله کړې ده. د تعلیمي چارو وزیر سردار شاه پرون ویل د یو شمېر ضلعو په ښوونځیو او کالجونو کې د سیلاب اوبه جمع شوې دي او حکومت په نورو ځایونو کې تعلیمي ادارې د بېکوره شویو په کیمپونو بدلې کړې دي. د پاکستان حکومت له نړیوالې ټولنې څخه د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده. د پاکستان دولتي راډیو پرون د وزیر اعظم شهباز شریف د دفتر په حواله وویل بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او مالي ادارو له سیلاب ځپلو سره تر 500 میلیونه ډالرو زیاتې مرستې اعلان کړې دي. دولتي راډیو زیاتوي نن د وزیر اعظم په مشرۍ د ټولو صوبو د اعلی وزیرانو په بیړنۍ غونډه کې له سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه بحث کیږي. او اوکراینی چارواکي وایي چې د اور لګېدو او د بجلی تارونو ته د زیان رسېدو له وجې د زاپوریژیا په اټومي برېښنا کوټ کې دوه وروستیو فعالو بټیو پرون کار پرېښود. د دې له وجې د احتمالي حادثې په اړه ویرې زیاتې شوې ځکه چې د هغه برېښنا کوټ په لومړي ځل تر لنډ وخته د اوکراین د بجلی له مرکزي نظامه قطع شوی و. د اوکراین د انرژۍ ادارې انرګو اتوم پرون دا اعلان پر داسې مهال وکړ چې بهرنیو چارواکو په هغه ساحه کې د احتمالي ناورین خبرداری ورکړی او پر روسي او اوکراینی ځواکونو یې فشار ته دوام ورکړی دی چې د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ د ساتنې لپاره لا زیات اقدامات وکړي. هغه برېښنا کوټ د فبروري پر 24 پر اوکراین د روسیې تر یرغل شاوخوا دوه اونۍ وروسته د روسي ځواکونو لاسونو ته ولوید او له هغه وخت راهیسې تر کنټرول لاندې دی، خو اوکراینی انجینرانو ته یې هلته د پاتې کېدو او د کارخانې چلولو اجازه ورکړې ده. په هغه برېښنا کوټ کې لومړی بټۍ په 1950 زیږیز کال کې فعاله شوې وه. له کارخانې سره نږدې د روسي او اوکراینی ځواکونو ترمنځ جګړو د ناوړه پیښې په اړه اندېښنې زیږولې دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې وروسته په بیان کې وویل چې اوکراینی چارواکو ورته خبر ورکړی دی چې برېښنا کوټ ته د بجلی رسولو تارونه بیا فعال شوي دي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه
دا مشال رادیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ ستور څخه ښکته کولای شئ. اوس هم ورځو لومړی رپورټ ته. د کورمې انتظامی په سده بازار کې پرون د تاوتریخوالي تر پیښې وروسته تر نامعلومې مودې پورې ګرځبندیز لګولې دی. چارواکي او ځایي خلک وایي پرون ماسپښین بلوګرو هڅه وکړه چې هغه دوه کسان له تاڼۍ بهر وباسي چې د مذهب د سپکاوي تر الزام وروسته یې هلته پناه اخیستې وه. له رپورټونو سره سم پولیسو د بلوګرو د منتشرولو لپاره ډزې وکړې. روغتیایي چارواکي وایي په تاوتریخوالي او ډزو کې دوه کسان وژل شوي او 12 ژوبل دي. تر هغې وروسته بلوګرو تاڼه محاصره کړه او هلته یې 8 ګاډي وسوځول. د کورمې د پولیسو مشر وایي د پیښې پلټنې پیل کړې دي. ارباب شفیع الله زیاتوي چې په سیمه کې حالات اوس تر کنټرول لاندې دي او ګرځبندیز لګېدل دی. د طارق اورگزی رپورټ د ډزو په آوازونو پیل کړي.
دا ډزې د کورمې په ساده بازار کې د زیارت په ماسپخین تر هغې پس پولیس مبینه کوي چې ورباندې بلوګر په تاڼه ورننوځي او له هغوی دوه هغه تنان د وهلو لپاره راوباسي چې د مذهب سپکوي الزام پې لګېدو سره پناه اخستې. د سدې سرکاري هسپتال یو روغتیایي مشر ډاکټر رحیم ګل مشال لډیو ته وایي دوی ته ټول 14 تنه راوړل شوي چې پکې دوه تنه مړه دي ولې نور زخمیان شوي او زیاتوي د اتو زخمیانو ابتدایي درملنه تر کې دوه پس کورونو ته لیږلي او د سلورو حالت خنو چې هغوی د مزید علاج لپاره پیښور ته منتقل کړل.
دا اکچولی پولیسو د عوام مانس کې تصادم شوی دی کنه، د تحصیل علاقه کې درې کې تصادم شوی دی او ډېر څه کم دی. یو جاوید په نامه دی او یو نجیب په نامه دی. دا دواړه مو په خیال سادی ول دي.
په ساده بازار کې پرون خلک هله مشتعل شول کله چې یو فریق پر بل د پیسو پر ذاتی لین دین تا تر ورانه دو پس دا الزام لګولو چې ګینه هغوی په دغه لنجه کې د مذهب سپکاوی وکړو. تر دې پس الزام په لګول شوي دوه تنانو د سدې بازار په دکان کې پناه واخیستله، خو چې کله د بلوګرو زور زیات شو نو پولیسو مداخلت وکړو او هغوی په خپل ولګه کې کړل. په بازار کې د پولیسو لخوا ډزې تر کېدو پس ځایي خلک نور هم مشتعل شول چې داسې هغوی د ټرافیک پولیسو موټر سایکل په شمول اته ګاډي وسوځول او تانه محاصره کړه. د سدې ځایي مشر ملک عبدالولی خان مشال لوډیو ته وایي کچا هم تیروتنه کړې وي نو تحقیقات یې تر کولو پس د قانون مطابق سزا ورکړل شي، ولې چې قیمتي ځاني ځایونه ورسېدل او بل دا چې د سیمې امن یې هم له خطر سره مخامخ کړو.
نو زخمیانو ته د مویزه ورکړی شي او آ کسانو د تحقیقات وکړه شي چې چا هم غلط کار کړی دی، که خپل اختیارات غلط استعمال شوي دي یا عوام استعمال کې راغلی دی، هغو مطلب دا چې غلط کار کړی دی، ریټ یې چیلنج کړی دی، نو هغو ته هم سزا ورکړی شي.
بلخوا په دغه اړه د ضلعي انتظامي مشر وصل خان خټک موږ ته خپل موقف را نه کړو. البته د پولیسو مشر ارباب شفیع الله په جلته کې مشال لډیو ته دومره وویل د پیښې پلټنې پیل کړي او د سیمې حالات کابو ساتلو په خاطر هغلته تر نامعلومه وخته پورې کرفیو لګولی ده.
بس هلته کرفیو لګېدلی ده ٹھیک شو جی، او باقی حالات ان شاء الله اوس نارمل دي، خو بہرحال خپل احتیاط وکړو.
کورما یو له هغو سیمو ده چېرته کې سنیان او شیعگان په ګډه پاتې کیږي او هغلته خلک د خپل مذهب او فرقو په باره کې ډېر حساس دي. په سیمه کې د مذهب سپکاوی او مقدس هستیانو په شان کې د ګستاخی سږ کال درې پیښې شوې چې ورسره د علاقې امن په خطر کې راغلی و. په داسې حساس معامله کې د حکومت چټک او سخت اقدامات اخستلو بار بار د ځایي مشرانو لخوا د جرګې له لارې غوښتنې شوې. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
د مشال رادیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال رادیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په خیبر ضلع کې سیاسي اتحاد د سپتمبر پر څلورمه په باړه کې د نامنې وزد د امن مارچ په نوم لاریون کوي. د اتحاد د مشرانو او غړو پرون مشال راډیو ته ویل په وروستیو میاشتو کې په باړه کې یو شمېر حملې شوې دي او د نامنې له وجې ځینو سیمو ته د کډوالو د ستنولو بهیر هم ځنډېدلی دی. د خیبر پولیس وایي په ټوله ضلع کې د امنیت لپاره اقدامات کړي دي او امنیتي حالت بهتر دی. په وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر ضلعو کې د امنیت لپاره لاریونونه، جرګې، جلسې او ناستې شوې دي. صوبائی حکومت وای د ټولو ضلعو امنیت ته ژمن دی. د فرهاد شینواری رپورت.
د خیبر ضلع سیاسي اتحاد مشرانو ویلي چې دوی د سپتمبر په څلورمه نیټه د امن مارچ په نوم د یو لاریون تابع کړي او په دې کې به د خیبر ولسي وګړو ته د ګډون بلنه ورکوي. دا چې د امن مارچ ته ضرورت ولې راپیښ شو په دې هکله د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر شاه فیصل پردای مشال ریډیو ته وایي
کله ټارګټ کلینګ کیږي او ټول د بڑے عوام یو عدم تحفظ شکار دي او بالکل هر سړی ژوند داسې نه محسوسوي چې زه محفوظ یم. دغه وجه نه مونږ مختلف فورم باندې خبره وکړله نو مونږ په دا خبره مجبور شو چې مونږ په باړه کې د بڑے د ټول عوام را وبس خپل حقوق لپاره، ځکه چې اوس د انزمام نه بعد داسې موارد حکومت ته چې مونږ ته امن راکړي، مونږ ته سیکورټي راکړي، مونږ ته تحفظ راکړي، د دنیا قربانونه تیر شلو، دا نه بعد بیا داسې قسمه پریکټس نه مونږ متحمل یو نه برداشت کولای شو نه دغه له جوګایو.
یو بل سیاسي مشر عبدالواحد پردای وایي دوی نغواړي چې په باډه کې یو ځل بیا بدامنی شروع شي.
د امن غږ صرف او صرف مقصد دا دی چې موږ په خپله علاقه کې بیا جنگي ماحول او دهشتګردانه سرګرمي او د دهشتګردو موجودګي دا په یو صورت کې نه برداشت کوو، او بل دا موږ سره چې کوم د احساس راوچت شو دا په دا چې دلته انتظامی اعلان وکړو چې موږ د بر په تیرا کې د درونو غارو سنډاپال د متاثرینو واپسي ملتوي کړه، ځکه چې هلته دهشتګردو موجودګي ده. نو دا باندې موږ ډیر د افسوس اظهار وکړو، ډیر خفګان پې وکړو.
زاهد الله اپریدی هم د سیاسي اتحاد یو غړی دی او دی وایي
2014 نه تقریبا ته 2021 پیرې کا ډیر خامن نه وای نو څنګه څه خامن وو، خو اوس تقریبا چې دا 15 میاشتې ټارګیټ کیلنګ هم وشو، نور هم داسې خوف و حراس ته واقعیات کیږي او ټول خلک یې ویني.
د خیبر ضلع پولیسو ویاند ظاهر پردی وویل چې اوس د خیبر زیاتره پولیسو خپل تربیت مکمل کړی او ټول آلات او سامانونه ورکړل شوي او هر ډول حالاتو لپاره چمتو دي او په دستي ساعت یې په دې سیمه کې امن برقرار ساتلی. د خیبر په باډه کې په 2008 کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل شوي وو او بیا په 2018 کې سر ته ورسېدل. هلته میشت امنیتی ځواکونه وایي چې په دې تیر 15 کال کې پکې امن بحال وو او دغې سیمې زیاتره قومونو کډوالي ستانه کړي او د دغې سیمې واکې سیول انتظامیې ته سپارلی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په باجوړه کې د نا امنیو ضد پرلت د اګست پر 15 پر 10 ورځ هم روان وو. په احتجاجي ناسته کې د سیمې د زیاتره سیاسي ګوندونو غړي، پلویان، فعالان او هغه خلک ګډون کوي چې د کورنۍ غړي یې په بریدونو کې وژل شوي دي. پرلتوال وایي د امنیت تر پوره ډاډ پورې احتجاج ته دوام ورکوي. په همدې حال کې ضلع انتظامی او د صوبایي حکومت استازو له احتجاج کوونکو سره خبرې کړې دي او ورسره د امنیت ټینګښت ژمنه کړې ده. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په ټولو ضلعو کې د امنیت د ټینګښت هڅې کوي. زموږ خبریال شانواز ترکزی هم پر لته ورغلی او هلته د ناستې له بیلابیلو ګډونوالو سره خبرې کړې دي.
د باجوړ د ولس لخوا د هدفي وژنو او د بدامنۍ ضد پرلت لا هم روان دی. د اګست 15 شروع شوې دغه پرلتوالو او د حکومتي چارواکو ترمنځ د مذاکراتو لړۍ هم روانه ده، خو لا هم دغه خبرې اترې کومې نتیجې ته نه دي رسیدلې. دغه خلک چې په دې پرلت کې شپه ورځ ناست وي د حکومت نه یو غوښتنه کوي چې امن دی په هر حال سره یقیني کړی شي. د بادان کلي مامون د باجوړ اوسېدونکي نیازمین محمد مشاد رډیو ته وویل څه 3 کاله وړاندې مشر زوی مفتي سلطان محمد او څه 10 میاشتې وړاندې دویم زوی قاری الیاس چې عمرونه 14 کاله او 14 کاله ووژل شو، خو دی نه غواړي چې لکه د دوو زامنو په شان نور څوک ووژل شي، ځکه هم د تیرو 2 ورځو راهیسې په دې پرلت کې ناست دی.
زه به تللم مزدورۍ لا، کله چې مفتي سلطان محمد شهید شوی زه په هغه وخت کې په کراچۍ کوم دی چې دلته صحیح شو زه په کراچۍ کوم تلی مسافرۍ لا. په هغه ورځ چې راغلی د بیرته اوس د کوره نیم راوتلی، دا نور بچی مې پور دی هغه یو 2 ځله لاړ مزدورۍ ته. قاري صاحب چې شهید شه دی لاړ هغه هم دا ما خیال چې 3-4 ورځې شوی وي هغه ورسېدل لاړ تودل تب کې دی شهید شو واپس بیرته رال. بیا زمونږ سره دکان شته نم د سیسمکا شته چې هغه کې مونږ غټه کرواندا کو او داغه مونږ ته انسو آمدن ملاوي غاغم زمونږ نشته.
اوس درنا ترغلی درنا کې د حکومت نه سوال
نو د حکومت نه مونږ دا غواړو چې مونږ ته د امن ملاو شو. مونږ د حکومت نه نور څه نه غواړو، امن غواړو، د سر امن غواړو.
پرلت کوم کې د نیازمین محمد پشا نور خلک هم ورغلي او ورسره په لاسو کې کاغذونه وي چې ور باندې د خپل کورنۍ او د وژل شو نمونه لیکلي وي. لکه دا کس په څلورمه په سالارزو کې د وژل شوی ملک پچی خان یوزوی او ماشومان نوسې هم دغه پرلت ته ورغلي وي. ملک پچی خان د سالارزو کوی وسیدونکو او زوی زیو رحمان د مشال ریډیو سره خبرې کړي.
تر اوسه پورې چې موږ راغړ شو یستو نو ماشا الله نن د پلاډ چا سره لانجه راغلي، نه زمنګ چا سره لانجه راغلي، نن د چا سره د پټی لانجه شته، نن د چا سره ذاتی دښمنی شته. بس بی ګناه مې پلاډ ټارګټ شوی دی. د دې نه مخکې اته کال مخکې مې د تر زوی او د ساده مخستان منزله تو وړو کې ماشوم په وګم جمعه کې سبق او ابرار حسین نیمه او اغم ټارګټ شوی وو.
با جوړ کې د نه وګې د سیمو سیدونکو او د عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لرونکو شیخ زده مشال ریډیو ته وای دوی نه یوازې باجوړ کې بلکې په ګډ د پښتنه سیمه کې امن غواړي.
موږ نه غواړو چې په دې سیمه د شرونو فسادونه نو ډېرې وجنې او تبایانې وشو، مالی او جاني نقصان وشو، بلکې حتی دا د باجوړ نه تر وانه پورې بازارونه مارکیټونه ملن شو، زمنګ جنازې په نخښ شوې، زمنګ حقانی علما، زمنګ په خام او وطن باندې مین مشران چې دې په نخښ شو، دا څه خبره بنه کې د ژوندته د دمکې نه ډک، یعنی د دباو نه ډک ته دی پونو ناراضا دومره پیسې براکي خبره بنکه.
د باجوړ پرلت د جماعت العلماء اسلام فیډرل لخوا د هغه پیخي چې هم د اگست په نیمای کې د خار تحصیل د بلدیاتي چیرمن سید بادشاه په ګاډي د بمی چودنې په شکل کې شو او ورستو شروع شو. د دغه ګوند مشر او په خوانی سېنیټر مولانا عبدالرشید مشال رډو ته وویل د دوی او د حکومتي غړو مذاکرات هم څو واري وشو خو هیڅ نتیجه ونه وته.
دا چې اوس موږ سره غواړو یا د چا سره مذاکرات کول غواړو یا د چا نه اطمینان غواړو، موږ فکر دا ده چې هغه خلک مخې ته راشي. نو اصل کې دا ده چې څه مسلې د سویل حکومت سره دي، څه د صوبایي سره دي، څه د فوجي سره دي. نو موږ دا خیال چې له چا سره کومې مسلې متعلقې د هغه مسایلو په حواله باندې هغې موږ ته ګارنټي او اطمینان راکړي.
خو د مولانا عبدالرشید پوینه چې د صوبایي حکومت لخوا ځینې نمایندګانو په شمول د باجوړ د کمشتره انتظامي د اګست په 15مه هم په ښار کې موجود دي او یو وار بیا د مذاکراتو لړۍ شروع کیږي. که غوښتنې ومنل شوي پر رد به ختم کړي او که ورته د غوښتنو د منلو باور ور نه کړی شو پر لت پی روان وي. شانواز ترغزه، ماشال ریډیو، باجوړ.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون باچا هنري غړې
په 1 بجه،
تان دهيله
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم 3 بجو،
حجرا
په 3:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 4 بجو.
د کورمې د خرلڅۍ او پکتیا لارې تر شاوخوا یوې میاشتې وروسته د سوداګرۍ پر مخ بیا پرانیستل شوې ده. هغه لارې د طالبانو حکومتي چارواکو تر هغې وروسته تړلې وه چې پاکستاني او سرحدي ځواکونو له افغانستانه په ناقانونه توګه وروختي 2 کسان وویشتل. د چهارشنبې او پنجشنبې پر ورځو له کورمې ورغلي یو 4 کسیزه پلاوي په ډنډې پټان ولسوالۍ کې له طالبانو سره خبرې وکړې او پرون ماښام مهال لاره د سوداګرۍ لپاره بیا پرانیستل شوه. طارق اورکزی تفصیل لري.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په ډنډا پټان کې تر یو میاشت راهیسې بند تجارتي لار د زیارت پرس بیرته پرانستل شوې ده. په خلاصو کې د تاجرانو اتحادیې مشر سید مبین حسین مشال رډیو ته ویلي د چهارشنبې په مازیګر د کورم چیمبر اف کامرس ضلعي صدر حاجی سبحان الله په مشرۍ کې 4 کسیزه وفد د پولې اخوا طالبانو ته ورغلی وو او هغلته پرون تر مذاکراتو پس بل لوري حکومت یې دغه ترازا کړل چې د خلاصو پکتیا لار د عام تګ راتګ او تجارت پر وړاندې خلاص کړي.
چیمبر اف کامرس د کورم چیمبر کوم مشر دی حاجی سبحان الله یې نوم دی. سر ادرس لور م یک بینی ملګری او سلوړو نمودا ولی ګل افغانستان ته نن سوبین راسي لګیو مذاکراتو کې اخیری تقریبا د سیوی ته 5:30 بجے ته پوشه د جرګه تمامه شو. بالکل فکس 5:30 بجے بیا روغل لمسه چای او چکلې چې کوم څه شامل شو. فکس بس 5:30 بجے بدر خلوش ولو.
د خلاصو پکتیا تجارتی لار طالبانو د جولای 28 او 29 ترمنځ په ل افغانستانه د پولې د خوا په غیر قانوني طریقه راوړېدلې د امنیتي ساتیرو لخوا 2 تنه د وشتل کې دوه پر دی عمل کې تړلې وا. یاد لا ته تړل کې دو پس د پوره دیخوا او اخوا په سلګونه گاڑی لاملونو ډک ولاړ پاتې ول چې اوس بیرته خپل ځایونو په لور د تلو اجازه ورته ملو شوې ده. په دغړه د طالبانو حکومت سویلی او نه دیخوا چا بیان ورکړی. البته د لارې خلاصولو لپاره را جوړې شوې جرګې ته د دواړو حکومتونو مرسته ترلاسه وه. د انجری حاجی مصائب حسین مشال لډو ته وای که هر سووشی خلار دې څوک نه بندوي ولې چې کاروبارونه هم دغه سره تړلې دي او بل د روزګار سزاریا نه لري.
دغه نه هغه نه حکومت کلی ګوډي ویلوړو تقریبا د وی بنیمې میاشتې نه 50 ټریلر خو امپورټ کې راغلو اندسه څو ګوډي ایکسپورټ کیا لوړو. خو چونکې نه وخت 5 بجې وي نو ان شاء الله سبونه به مکمل کور شروع کیږي. خدي سرا سرا چې د کومه لیار خلاص شوه مو دوړو ملکو ته پاکستان ته افغانستان ته دوړو ته د خوښ کو څه که هر څنګه خبرې دوی په کور دې څه خبرونه حل کی او د لیارې او د ټریډ بندول په کور دې بو کور دې څه باندې شي.
ل کور می د افغانستان خوست پکتیا او نور سیمو ته تلونکي د خلاصو لار د سوداګرۍ لپاره ډیره زیاته کارول کیږي. تر دې وړاندې هم د خلاصو پکتیا لار په وار وار تړل شوې چې له کبله دواړو خواو تاجرانو ته مالی تاوانونه اوریدلي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 پر شارټ ویوز 2013 15315 او 15155 کلو هرتز که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان ټانک او جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي په سیمه کې سیلابونو لوی زیانونه اړولي دي. د ډیر اسماعیل خان یو خبریال مشال راډیو ته ویل چې تر پرون مازیګره پورې له نورو سیمو سره د هغه ښار رابطه قطع وه. د ډیر اسماعیل خان او ټانک اوسیدونکو وایي دومره لوی سیلابونه راغلي دي چې هر ځای ته مرستې رسول د انتظامي له وسه پوره نه دي. د جنوبي وزیرستان په یو شمېر برخو کې د سیلاب له وجې عمومي لارې تړلې دي. د هغو ښارونو انتظامي چارواکي وایي د ژغورنې او مرستو چارو ته یې دوام ورکړی دی. د جنوبي وزیرستان انتظامی مشر وایي حکومتي کارکونکي په مختلفو ځایونو کې لارې پرانیزي. د پاکستان حکومت په خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان کې د سیلابونو شدت ته په کتو له نړیوالې ټولنې څخه مرسته غوښتې ده. د اشتیاق مسید رپورټ.
د خیبر پښتونخوا ډیر اسماعیل خان ډیویژن اوسیدونکي ویایي چې سیلابي اوبه د دوی په کلیو باندې خاتلې دي. ګڼ شمېر کورونه یې ړنګ کړي دي خو یا مقامي انتظامیه دوی ته سم مرسته ورسولې نه ده. په ډیر اسماعیل خان کښې دا وخت د سیلابي اوبه څه حالات دي په دغې براکښې خبریال سعود الرحمان مشال رېډیو ته ویایي.
بالکل چیرو درینی دے ہڑتال پہ مقام بندے ہٹ ہے پر روڈ بند خاص لیے دو اے ٹانک سارا درا تا کٹ شوی دو دا سے کا دے بنو پشاور روڈ وکسی نجا دے ڈرا اسماعیل خان ناٹ سے 10 کلومیٹر مختا داتا پر روڈ بندے بخا تلیے دی دوڑے نینا دی چے انتہائی دے سگ لیول سیلاب راون دے دے چشمے روڈ کا وکسی چے اسلام آباد دی خان سارا ملاواوی نو داتا ہا چے کین دوا ڈرین دی دے مندرے اولا یو بل مختا دای موویس ریسرسی وکا تلیو انتہائی چگے برا اونے دی بل طرف سے نیوز وکسی ڈی آئی خان او ملتان یا کراچی کیم روڈ دای دا دے پروے پ مقام او دغنا مختار اماک دا نئی ویلا دا علاقے دے تون سے پیرے پ مختلف مقامات بندے دا ہائی وے کی کیما دوے بیکا کھڑی دو باندو یعنی دے ڈیرہ اسماعیل خان شہر دے چالور طرف نہ باندائی سپلائی چ سائن کی جیوے تا او دا سینے سے دا خالق وقت سے زنانا باچیون او ساڑی دار او اتلی دی پروڈی نہ بندے نو او انتظامیہ چ کیما لا گیا دو موخ تے چور اندازا لگا والا دئی ما وقاتل ادے دئی دا واس چار نہ دوچے پدا خالق بندے ور اسی دئی دے لوڑ شی پڈیر کام مقدار بندے تیرے یود ویکل یتا غا ویر کو ٹینٹینا ہوگا خود نہ پیرا سی داغا
پٹانگ ضلع کے سیلابی او با دا وقت سا حالات جوڑ کڑی دی پدگی براکشے دے ٹانگ کی وہ اسی دن کی خبریں ہم وروئی
دا انجینئر رفیق اعظم خبر گاؤں دے ٹانگ اسی دن کا ہم ٹانگ سے دا دویر دن لگاتار دس جوت ور راون دے پاری نا ٹولا پاور دلی ٹانگ ڈسٹرکٹ کلی دا ٹولے بی ڈی کڑی دی ون کلی تے بغیر نہ تے دی امیج دے کیم روڈ دے ٹانگ نا دے وزیرستان پلو دا دے ڈبارے لکھا دا تا دا علاقہ سے باندھ دے ٹانک پہ زیرو ڈھا باندھ دے ٹانک ڈھان روڈ ڈھا باندھ دے تو ٹانک ماسور دے کو بخش اسور دے
دی سویلی وزیرستان وڑا سیمے اسی دن کا یا یاز وزیر ویائی چے دے بارانونو پواجا دے سویلی وزیرستان دے نورے ضلعے پمانس کے سڑک بند شوی دی چے پواجا یہ خلق دے سخت مشکلات سارا مخمخ شوی دی
نقصان سوا گوری نان سو دل خل گوری نان جی کا بدئی اللہ تم ہو سیری نقصان ہوتا جنو دیوستان ننتا بو پدا سے ملزان دم روڈ باندھ آئے مجھے جن بندے للی ماں سیٹ پہ ایریا کے آ روڈ باندھ آئے بل روڈ دے نیز ماکین روڈ استعمال ہوا آ روڈ باندھ آئے نن سا بو دے جی کی زند آئے مانا ٹماٹر ڈالا کے دلائی گا گرینا گاڑی بھی لوڑ دی
دی سویلی وزیرستان مقامی انتظامیہ دے بارانونو او سیلابی اوبونا دے خلق دے ژغورن دے پورا کم گامونا پورتا کڑی دی پدگی براکش ڈپٹی کمشنر امجد میراج مشال ریڈیو تا ویائی
پنلی خلق کو تویل دی چے زمون انتظامیا بوتا سو سراب ویلاڑے وی پول اغام چھوٹے اعلان میں کڑو دور ہے چے لگ دا مشمانو ٹریولنگ کو کم شی بارانو نا دی او دے علاوہ زمون اپریشنل کنٹینجنسی دا کنٹرول روم اپریشنل دی دزن زون دی کورونا دی چے اغا دے کچاو یا اغا سراو اخوٹ سرا اغا ڈیمیج شوی دی اس چکو ما بارانو نا شروع شوی دی دیکھے دا بدر ویلی سپین او هغه کې لگ هاوس ډیمیج شوی چې کومه د لینڈ سلایډینګ شوی و هغه هم مونږه دومره وکړه چې د ټرافیک په تیریس دی شي. خو مسله دا ده چې مونږ کله هغه ته ځو د ټانک ته نو د ټانک طرف ته د غونډ ایریاز کې فلټ ده خو د هغه د واجه نه مونږ خلکو ته اویل چې لکه الحال اخ طرف ته د تلن نه د لک فلال ودرېږي.
د ډیرا اسماعیل خان ډیپټي کمشنر انتظامیه له طرفه په 28 اگست جاری کړی شوی و بیان کې ویلي شوی وی چې د ضلع یو سل او 40 کلی د سیلابي اوبونه متاثر شوی دي چې پکښې 8500 کورونو ته د سیلابي اوبونه نقصان ورسېدلی دی او سیلابي اوبه په ډیرا اسماعیل خان کښې 9 کسان وژلي او 45 یې پرهرجلي کړي دي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په 25 ولایتونو کې د بارانونو له وجې د سیلابونو اټکل کړی دی. ادارې پرون ویل چې ښایي نن او سبا په اکثرو شمالي، مرکزي، ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې سیلابونه راشي. د طالبانو حکومت وایي په تیره یوه میاشت کې په سیلابونو کې 102 کسان وژل شوي او تر 250 زیات ژوبل دي. صفي الله ستانکزی معلومات لري.
په سپین بولدک کې د سیلابونو دراوتلو له امله د ویش دروازه تړل شوې او خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. په یو ویډیو کې چې له پرونه د کندهار سیمه ییزو رسنیو خپره کړې ښکاري چې پاکستان او افغانستان ته تلونکي خلک زاړه او واړه، ښځې او ماشومان تر نیمایي په اوبو کې دي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې دا سیلابونه تر سختو بارانو وروسته جاري شول. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې کندهار یو له هغو ولایتونو دی چې نن او سبا پکې د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې په خبرداری کې په کندهار سربیره د افغانستان په شاوخوا 25 ولایتونو کې د سیلابونو د پیښېدو اټکل شوی. په هرات، فراه او نیمروز کې هم بیا نسبتا چټک باد او دوړو اټکل شوی. د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت ویاند محمد نسیم حقانی په خبرو کې ځینې هغه ولایتونه په ډاګه کړل چې نسبت نورو ته پکې زیات سیلابونه راوتلي او خلکو ته درانه مالي تاوانونه اړولي.
دغه سیلابونو په میدان وردګ، غزنی ولایت، قندهار، روزګان د ولایتونو کې زیات مالي تلفات اړولي دي. همدا اوس په ځینو سیمو کې سیلابونه راغلي، خصوصا د لغمان ولایت په مربوطاتو کې زیات سیلابونه راغلي دي. په جریان کې چې مونږ په سیمو کې ستا
د افغانستان په نږدې ټولو ولایتو کې لڅ باندې تیرې یوې میاشتې راهیسې سیلابونه راوتلي. دغه سیلابونو د خلکو د کرنیزو ځمکو او استوګنو کورونو په ویجاړولو سربیره سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پنجشنبه په یو خبري کنفرانس کې اعلان وکړ چې تیر یوه میاشت سیلابونو 102 کسان مړه کړي او تر 2900 زیات خلک یې ټپیان کړي دي. ویره شته چې ښایي تلفات تر دې هم لوړ وي، ځکه له ګڼو سیمو په راپورونو کې خلک شکایت لري چې د ځینو خپلوانو په اړه معلومات نه لري او ښایي سیلابونه وړي وي.
په لوګر کې د خیریه ټولنو استازي او د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په خوخۍ ولسوالۍ کې له سیلاب ځپلو سره کافي اندازه مرسته نه ده شوې. دوی له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې له هغو خلکو سره مرستې زیاتې کړي. په وروستیو کې د لوګر په خوخۍ ولسوالۍ کې بارانونو او سیلابونو ګڼو خلکو ته مالي زیانونه اړولي دي. د نجیب الله الوخیل رپورټ.
په لوګر کې طالب چارواکي او د یو شمیر خیریه بنسټونو استازي وایي د خوخۍ ولسوالۍ سیلاب ځپلو سره د اړتیا وړ مرستې نه دي شوې. د دوی په وینا یاده سیمه کې د تېرې شنبې ورځې او یک شنبې شپې پر لپسې اورښتونو او سیلابونو د خلکو سلګونه کورونه له منځه وړي چې اوسمهال له خیمو څخه په یو نوي جوړ شوي کام کې اوسیږي. د سیلاب د خیریه بنسټ مشر سید احمد سیلاب مشال راډیو ته وویل
هر شي ته اشد ضرورت لري. د پیلند لپاره دوی خیمو ته ضرورت لري، د غسل کالو ته ضرورت لري، د اشپزخانې لوښ ته ضرورت لري، غذایي موادو ته دوی ضرورت لري، د تداوی لپاره درمل ته ضرورت لري، نغدي مرستو ته دوی ضرورت لري، د خوب لپاره بسترې پرشونه. یعنی یو انسان چې د روزمره ضرورت لپاره او د مشکلات د حل لپاره او د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ضرورت لري، د کورنۍ ټول ضرورت ورته لري. راشان
د کاروان د خیریه بنسټ مشر بادشاوري کاروان وایي د خوخی سیلاب ځپلو خلکو کورونه، ځمکې او باغونه هر څه د لاسه ورکړي.
له ټولو ملي او نړیوالو خیریه بنسټونو او مؤسساتو نه د دوی همدغه غوښتنه ده چې دوی سره عاجل په دغه برخو کې کومک وکړي. خلک له هرې نګاه نه وځپل شول، هم هغه اقتصادي ستونزې لا ډېرې شولې، ځکه باغونه نیوي له منځه تللي دي. د دوی کورو کې څومره څه چې درلودل کورو کې هغه له منځه تللي دي.
بیا په لوګر کې طالب چارواکي وایي د بیلابیلو بنسټونو لخوا د خوخۍ ولسوالۍ ته مرستې رسېدلي، خو د دوی په وینا دا مرستې او امکانات د خلکو د اړتیاو په پرتله لږې دي. د لوګر د خوخۍ ولسوال مولوي میر هاشم حزب الله وایي
سلهاوو کورونه تخریب شوي دي، نیمه مالو ته هم زیان رسېدلی، د کورو ته هم زیان رسېدلی، زراعتي ځمکې خاصې پکې ختمې شوي دي. او پیل حل خو مرستندو ټولن راغلی دی خواستم دا ده سه نورم راسی لدین زیات اړتیا ده دی ولس غربت ویل دی سیلاب زپل دی د خلک نو ډیر شانه اړتیا لري
د خلکو د ستونزو د اساسي حواری پاړه بیا لوګر وری عنایت الله شجاوی د خوخی اوسیدون کې پوسنه یزایونی کې زکه خوندی نه دی چې دوی د سیلاب په مسیر کې پراته دي
خدا خبر مکتا کڑے دا دے خلکو پیشنہاد کڑے پا دے ارتباط یقینا نگا علاقہ چی دا دا سروت خانہ دا اگے استقامت کی دلے شی دیر وقت دے پارا سیلابون را شی اگے دے پارا مو تصمیم دا شایدے شی دے مشرطاب سر و پرابیتا کی کی گو او دے اگوی دے لزوم دید مطابق پو دوی تخوندی زیونہ انشاءاللہ برابر او پا وقت سر
د اگست په سال روشتمه د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا په افغانستان کې د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه خپل تفصیلي راپور کې ویلي چې د اگست د روانې میاشتې د اولې نیټې په دې هیواد کې د سیلابونو له کبله 113 کسانو ژوند د لاسه ورکړی دی. د راپور له مخې یوازې په لوګر کې د وروستیو سیلابونو له کبله 30 زیات کسان مړه شوي، 10 تنه نور لا درکه او شاوخوا 3000 کورونه زیانمن او یا هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا، مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوری دلے، اولی دلے شے
د ایشیا کپ په نوم د کرکټ په اتلولۍ کې د افغانستان او سریلانکا لوبډلې سبا یو بل ته مخامخېږي. د شل اوریزه کرکټ د اتلولۍ شاوخوا څلور کاله وروسته کېږي چې پکې د پاکستان، افغانستان، هند، سریلانکا، بنګلادیش او هانګکانګ ملي لوبډلې برخه اخلي. د 15 ایشیا کپ پایلوبه د سپتمبر پر 18 په متحده عربي اماراتو کې کېږي. د پاکستان دوه پخواني لوبغاړي د اتلولۍ ګټلو ته هیله مند دي. د اسرار العالم مومند رپورټ د کرکټ د لوبې په اوازونو پیلېږي.
ایشیا کپ د اگست په 20 متحده عربی اماراتو کې پیلېږي چې پایلوبه به یې د سپتمبر په 18 وي. په دې شل اوریزه کرکټ ټورنمنټ کې شپږ لوبډلې پاکستان، افغانستان، هندوستان، سریلانکا، بنګلادیش او هانګکانګ برخه اخلي. دا ټیمونه په دوه ګروپونو کې وېشل شوي دي. په ګروپ اے کې پاکستان، هندوستان، هانګکانګ او ګروپ بی کې افغانستان، سریلانکا او بنګلادیش دي. دا ټیمونه به په خپل منځ کې یو میچ کوي او چې کومې دوه لوبډلې په خپل ګروپ کې په لومړي دوه پوزیشن راشي نو هغه به سوپر فور یا څلور غوره پړاو ته ځي. په دې پړاو کې به ټولې لوبډلې یو بل سره یو میچ کوي او چې کومې دوه لوبډلې په لومړي پوزیشن راشي نو د هغو ترمنځ به بیا فاینل میچ یا پایلوبه کیږي. په دې ټورنمنټ کې به ټول 43 میچونه کیږي چې لومړی به یې د اگست په 20 د افغانستان او سریلانکا ترمنځ او دوهم به د اگست په 23 د پاکستان او هندوستان ترمنځ وي. د پاکستان او هند کرکټ لوبډلې شاوخوا 10 میاشتې پس په ایشیا کپ کې بیا د یو بل خلاف لوبیږي. ایشیا کپ په وروستي وار په 2013 کال کې شوی و چې هغه هندوستان ګټلی و. خو د پاکستان پخوانی لوبغاړي وایي چې دا وار په هند لوبډله د پاکستان فشار دی ځکه چې دواړه لوبډلې په وروستي ځل د 2020 کال شل اوریزه نړیوال کرکټ کپ په یو میچ کې یو بل ته مخامخ شوي وي چې پکې پاکستان هند ته په 10 وکټو ماتې ورکړې وه. البته د پاکستان کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان انضمام الحق وایي په دغه میچ کې هند لوبډلې یوازې 155 رنزونه جوړ کړي وو او د دې زیات کریډټ شاهین افریدي ته ځي ځکه چې هغه له لومړي اوور څخه په هند لوبډله فشار اچولی وو. د په خبره شاهین چې د خپې زخمي کېدو له کبله په ایشیا کپ کې برخه نه اخلي نو کېدی شي چې دا وار هند د پاکستان تر فشار لاندې را نشي.
شاهین چې اگر پچھلے میچ میں بھی دیکھو کہ شاهین کا جو پہلا اوور تھا
نو موڑے وای کہ هغه میچ وګوري نو په هغه کې شاهین له لومړي اوور څخه پرشر اچولې وو چې له کبله یې پاکستان له هند میچ وګټلو. نو زما په خیال د شاهین زخمی کېدل به پاکستان ته ګران تمام شي. نو دا ډیره سخته پریکړه ده چې شاهین له ټیم بهر تل شو. انضمام الحق په 20 اگست په خپل یوټیوب چینل ویل په ایشیا کپ کې برخه اخیستونکي ځینې پاکستانی بیټسمینان مستقل مزاجی سره لوبه نه کوي او د په خبره دا هم د پاکستان لپاره مسله جوړولی شي. دا وایي په اگست میچ کې ځینو پاکستانی بیټسمینانو د نیدرلینډ خلاف په لومړي میچ کې ښه لوبه وکړه او په نورو کې یې بیا له سره لوبه ونه کړه. دغه راز دوای بالران ته هم پکار د چې هر میچ کې خبالینګ وکړي.
فخر نے پہلے میچ میں 100 کیا.
انضمام الحق وائی فخر زمان د نیدرلینڈ خلاف پڑومبی اننگز کی سل رنجونه وکړل. رضوان هم خلو به وکړه. خودوی او زن نور لوبغاړو په نور میچونو کې رنجونه ونکړل. نو که تاسو ایشیا کپ ګټل غواړئ نو د کپتان بابر اعظم په څیر به په هر میچ کې د زیات وخت لپاره په کریس ودرېږي. دغه راز که تیز بالران دی او که سپینران دی دواړو ته پکار دی چې فشار وانخلي او دې سره زموږ د ټیم کارکردګي ښه کېدی شي. بلخوا د پاکستان کرکټ لوبډلې کوچ سخلن مشتاق په 2 اگست له خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې په پاکستاني لوبډله کې د شاهین زید څوک نشي نیولی. خو د په خبره په اگست میاشت کې د نیدرلینډ خلاف په 3 میچونو کې د نسیم شاه لسو لوبغاړو کول وښوده چې ایشیا کپ کې نوموړی د پاکستان لپاره ډېر څه کولی شي. ایشیا کپ چې په وړومبي واره په 1974 کال کې ترسره شو تر دې دمه 14 وارې شوې چې وو وارې هندوستان 15 ځله سریلنکا او 2 وارې پاکستان ګټلې.
د اسرار العالم مومند له رپورټ سره سم تاسې په دغه سلام پښتونخوا کې رپورټونو برخه پای ته ورسېده. اوس تاسې کولی شئ چې را سره د خپلو سیمو تازه او مهمو خبرونو لپاره رابطه وکړئ او د رابطې لپاره یوه لار فیسبوک ته، دویمه چې دا هغه ټلیفون سکایپ او وایبر دی. د ټلیفون او د وایبر شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې.
د مشال رادیو ژوندۍ خپرونه ته په دې شمیرو زنګ ووهئ: 00 420 11 24 15 00 420 11 24 15 00 420 11 24 15 00 420 11 24 15 00 420 11 24 15. د وایبر شمیره مو ده 00 403 63 46 49. په سکایپ هم راته زنګ وهلی شئ. پته مو ده مشال رادیو. تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکلی پیغام پریښو دی شئ.
مشال رادیو ته غوږ یاست او دلته راته پر فیسبوک باندې ډېرې تبصرې راغلي، خبرونه هم پکې شامل دي. لکه عبدالسلام صابر شینواری لیکلي دي چې د باجوړ په مامندو کې د ځمکې په لانجه کې 3 کسان وشتل شوي دي، 2 ښځې هم ژوبلې دي. دا پېښه کله شوې ده؟ دا یې نه ده لیکلې، خو بهرحال موږ پرې معلومات وکړو. سخین الله له بنو څخه لیکلی دی چې بنو ټانک او ډی آی خان کې زیات سیلاب له وجې خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي. حکومتي چارواکو ته پکار ده چې ورسره مرسته وکړي. د دې په باره کې تاسو رپورټ هم واورید او خبر مو هم واورید. د دې نه پرته غازی وزیر لیکلی دی چې پښتون ژغورنې غورځنګ په ډېر اسماعیل خان شیخ یوسف یونټ چې دی وي د سیلاب ځپلو لپاره د اوسېدو د ځایونو بندوبست کړی دی او د ډوډۍ انتظام ورته کړی دی. نو دی وایي دغه کارونو ته موږ د مرستندویه چارو ته دوام ورکوو. واحد الله احمدي لیکلي دي چې د ننګرهار ولایت په بیلابیلو سیمو کې هم سیلابونو او بارانونو زیانونه اړولي دي. عبدالله غمخوار لیکلی دی چې په دوبۍ کې به د راتلونکې میاشتې سپتمبر له 9 میاشتې چې ده د سپتمبر له میاشتې څخه به نیمایي څخه به 3 ساعته رخصت د ورځې چې د 12 تر 3 بجو پورې و هغه ختم شي، ځکه چې ګرمي په کمېدو ده. بهرحال دا یو خبر نه دی، یو اطلاع وه چې د موږ ته راکړه. ابراهیم بکخیلو کیمپ نه راته لیکلی دی چې هلته په کیمپ کې باران دی او د سخت باران له وجې بې کوره خلک چې دي د شمالي وزیرستان له مشکلاتو سره مخامخ دي. عامر سهیل لیکلی دی چې نوې خبر دا دی چې په بر سواد کې د چوپریال او نور سیمو ته پلونو ته زیان رسیدلی دی او تګ راتګ ورباندې نور نشي کېدی د سیلابونو له وجې. سمه ده، ډېره زیاته مننه له تاسو ټولو څخه چې راته مو د بارانونو د سیلاونو خبرونه لیکلي دي. زه ستاسو دا نورې تبصرې هم لولمه تر هغې پورې یو کس اخلمه، له هغه به هم خبر واخلو. ستړي مشي.
السلام علیکم.
سلامونه.
السلام علیکم سرجی ماشال ریڈیو امکاران ریڈیو ترتول تسلام علی فرناز خان وزیر ریپورٹر بنو بکخل ریپورٹ در کوم
په خیر اغلی بکخیلو کې څه ضرورت حال دی؟ همدغه سه حالت ته لکه دا کس چې ماته لیک دی چې بارانونو د وژنه د کډوال ډیر سخت مشکلات سره مخامخ دي.
بالکل، بارانونه په ټراک روان دي، نسور وادي کېږي، څوک وتاي نشي. نه اوس باران روان دي لکه ولار پاسلونا زمکه داتا نقصانو نوار دی، کچھا کٹی چکومی دی لکه دا سے چلار شی میرا لی نرمی خیر مساخر بول سلام دو یاد داسو دا تبیار نار شی سیب رحمان اور افسی بے سین تانگا واری کی جانی خیل باکی خیل دا سے نور باکا خیل جانی خیل دا چی کم پتو یعنی دی خوڑی دی ونڈاکای توچی نالا شکتی دیکی تولی ویلی جمالک محمد علی خان دا تول دا غاکوی چی مشان ریدو تا مونگا غاور کولا کمت مونگا سرخوی دیو کی و مونگتا دی موزمارا کی و دیر خلق تغییر دی غربت دی نشتی دی منگایی دی بروزگاری دی خلق دیر تنگ دستی برانونا و ولاد پسونا از مکی کسی چی کومی کسی جوری شوی بی دیر تا دیر نقصانونا ورا غل دی
و باران وسم روان دی
بیلکل شتر باران دی وس روان دی باران موجودا باران روان دی بیا ما تا ویلا چی فرناز خان وزیر تا اڑی کے دی مشال ریڈیو امکران تا دی مونگا دا خبرونا ورکوا چې مونږه غلکی دی بیا ځل کا پریس کلب ته لاړ شو بیا هم بیا تاسو ته خپل هغه کوم دغه نه چې دا یو خبر راځوار کې لکه چاته چې پیدا ورږي ټول برانونه مزمه کې وحال ته خو قربت ته کچا کورونا زیات چې کومه د بک خل جنې خل کا قربت ما من خل یا مزایت مونږ نه کې دور په خنه دی لکه د خلک ول پنجاب ول یانور سجید هغه مونږه ته راځه خبر دی.
سمه ده، بس ډیر دی خو کړل، ډیر مننه چې راته ټلیفون وکاو او خبر دی شریک کو.
مننه،
ډیر مننه، خوشاله اوسې. فرناز خان وزیر را سره ول بکخیل څخه د استاد ولمیر په حق سندره او ترغی ورسته بیا ستاسو خبرونه ترازو.
خوشالی کری آتمونا چی خندا ورطا بریخنا کی دا اسمان کشنا نمان کی دا بہور یزی نساس کی دا بہور یزی نساس سبا کشنا دیوا خوشالی کری آتنو چی خندا ورتا برخنا کری دا اسمان خوشنو لمن کے دا بہار یزی نسا کری دا بہار یزی نسا
مشال رادیو ته وګیا سموخه په منځنۍ څخه پښپښ 21 کیلو هرتز مشال رادیو ټکای کام او د مشال رادیو په اپلیکیشن او ریچ تاسو ل ګوګل پلی او ویب سٹور څخه کته کولای شي. دلته زنور کسان هم راته د بارانونو د سیلاونو په باره کې خبرونه لیکلي. دلته تاسو خډیر مننه موږ تفصیلی معلومات په دغه کې شامل کړه په رپورٹ کې مو هم واوریدل او د دین علاوه بلکې یو رپورٹ نو په رپورٹونو کې مو واوریدل او په خبرونو کې مو هم واوریدل. ځنه کسانو د کورمی خبر هم راته لیکل دی هغه په باره کې تاسو رپورٹ هم واوریدل د تاوتریخوالی شوه دی او خبر مو هم واوریدل. اعجاز افریدی لیکل دی چې په بره دیر براول کې ماشومان چې دی د سکول هغه سیلاونو دغه کړی دی لاهو کړی دی. دلته په مختلفو ځایونو کې د بارانونو لړۍ چې روانه ده د هغې په باره کې هم راته لیکلی دي. له تاسو څخه ډېره زیاته مننه چې دا معلومات مو راسره شریک کړي دي. او د دې نه علاوه په بکخیلو کې د کډوالو د سختیو په اړه باندې ځینو نورو کسانو تبصری راته لیکلي دي. مننه. ابراهیم دلسوز لیکلي دي چې بارانونه روان دي صحیح دی. مننه د بارانونو او د سیلاونو خبرونه ټولو شریک کړي دي را سره. له تاسو ټولو څخه ډېره مننه. په باجوړ کې نن پر اتمه ورځ هم احتجاجي ناسته روانه ده. دا راته پرنس میراج الدین لیکلي دي. د دې په باره کې مو هم د شانواز ترګسي رپورټ واورید. الفت شریف زی لیکلي دي چې په لغمان ولایت کې د طالبانو د حکومت وسلوالو 155 ولسی وګړي له سیلاب څخه ژغورلي دي. سعید مننه لتا څخه او صابر الله هم لیک د سدی د کرمی د پیخی په بار کې راته لیکل دي لتا څخه هم مننه دلته بد هارون بچا په اکسندر و او بیا ز رازم
gam jam jam gage gam pal pal ravaniyam gam gam gage gam pal pal ravaniyam gam gam gage gam gut gut gage gam jam jam gage gam pal pal ravaniyam gam gam pal pal ravaniyam gam gam gage gam cham cham pavie ravaniyam gam gam gage gam pal pal ravaniyam gam gam gage gam
لتا ټول څخه ډېره زیاته مننه چې د سیلابونو تفصیلات مو را سره شریک کړل. عید منور وزیر لیکلی دی چې په ګړیوم تحصیل کې د یو کور د چت پرېوتو په پیښه کې یو کس وژل شوی دی. دا اخرنی خبر و. لتا څخه ډېره زیاته مننه ټول څخه چې د بارانونو د سیلابونو خبرونه مو را سره شریک کړل او د نورو ځینو نورو کسانو را سره نور خبرونه هم شریک کړي و. له هغوی مننه. د دلراج په غږ به سلام پښتونخوا پای ته ورسوو. په بله ګړه کې بیا در سره وګورو.